په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. مخکې دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد وای چې محدودیتونه او سیاسي فشارونه د دوی پر حکومت هیڅ اغیز نه لري. نو موري د څرګندونې نن په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې هغه غونډه ته وکړه چې د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت لخوا جوړ شوی و. خغل مجاهد کوم مشخص فشار یادونه ونه کړه او دای همونه ویل چې دغه فشارونه پر چاپ د چال لوري پر دوی راوستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي د ګمارنې غوښتنه کړې چې د طالبانو له مخالفت سره مخامخ شوې ده. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنیرلی اوغلو ته ویلي چې د یوناما په موجودیت کې بل استازي ته اړتیا نه لیدل کېږي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوی ځانګړي استازي موضوع د همدې فبروري میاشتې په 13 او 19 نیټه د دوحې په غونډه کې تر بحث لاندې ونیول شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچاوای روان 2023 کال په افغانستان کې د 10.3 میلیون کسانو د ملاتړ لپاره د بشري مرستو شریکان 3.6 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري. او چانن چهارشنبه په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې لیکلی چې له دغو افغانانو سره به د خوړو سرپناه او نورو کورنی توکو روغتیا او بو نظافت او حفظ الصحه تغذیه خوندیتوب روزنی او یو شمیر نور برخو کې مرسته کوي. او چا ویلی چې مرستو ته د اړو کسانو 25% ماشومان، 25% ښځې، کم 12% معلولین او 2% د پاخه عمر لرونګي. د یو بل خبر لمخې د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی وای له پاکستان ایستل شو افغان کډوالو سره د نغدو پیسو مرسته کوي. دبلیو ایف پی نن د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې له کډوالو سره د نغدو مرستو لپاره 3.3 میلیون ډالر د بیړني غبرګون له مرکزي صندوق نه اخلي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې 3.3 زره راستنې شوې کورنۍ به چې له 2.3 زره زیات ماشومان، ښځې او نارینه پکې دي له دې مرستو برخمن کیږي. د راپور له مخې له 13 سپتمبر میاشتې راهیسې شاوخوا 15 لکه افغانان پاکستان له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته استولي دي چې د لاسنیوي لپاره د مرستې هم بسنه نه کوي. تر دې وړاندې له پاکستان یو شمېر ایستل شو کډوالو ازادي راډیو ته هم ویلو چې لازم مرستې تر اوسه ورسره نه دي شوي او دوی د مناسب سرپناه په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې د عمومي انتخاباتو د دوو کاندیدانو پر دفترونو د نننیو چاودنو د وژل شو شمیر 9 ته امپورته شو. دغه چاودنې د بلوچستان په پخین او قلعه سیف الله سیمه کې د یو خپلواک نومان اسفندیار کاکړ او د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام ګوند پر ټاکنیزو دفترونو شوې دي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د بلوچستان ایالت دی ویان جان اتسګزی په حواله ویلي چې لومړنۍ چاودنه کې چې پخین کې شوې 12 او 2 کې 2 تنه وژل شوې دي. چاودنو کې شاوخوا شل نور کسان هم ژوبل شوې دي. تر اوسه دغه چاودنو مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بیلتون غوښتونکو د ورته بریدونو مسؤلیت اخیستی و. په پاکستان کې سبا پنجشنبه پارلماني یا عمومي انتخابات ترسره کیږي او لسګونه زره پولیس او ملیشه ځواکونه یې هم امنیت ته ګمارل شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د نړۍ په کچه د بشري حقوقو تر ټولو لوی جدي بحران رامنځته کړی او یوازې د عدالت او جرمونو نړیوالې محکمې کولی شي چې د طالبانو د دغه چلند په وړاندې اقدامات وکړي. یو شمېر ښځې هم د نړیوالو جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
دونیم کال وشول په کور موجلو و چاودید ده. وختنه می داده چې نور باید یو پایله ورکړي.
دا چې د طالبانو حکومت وایي د هیپراتون کې غونډه کې خپل ګډون غور کوي او همې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ګمارن سره مخالفت څرګند کړي. دا چې د دې تر شا څه عوامل پراته دي په دې اړه مو د طالبانو د یو پخواني چارواکي او سیاسي شنونکو سره مرکه کړي.
ما په فکر باندې دغه نماینده درول د پاکستان د لپاره داسې معلومیږي چې د افغانستان د اوسنۍ استقلال او ازادي دغه په لاس کې اخلي. هغه نماینده نو طالبان نه غواړي.
یو شمیر افغان سوداګر وایي چې اوس هم د دوی سلګونه کانټینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي.
زمون 15 کانټینر چې 3 کانټینر راغده او 2 کانټینر ټایر ده اوس هم کراچۍ بندر کې بند ده.
په پاکستان کې د عمومي انتخاباتو په درشل کې له انتخاباتو سره اړوند د تاوتریخوالي په باب له خپل همکار د مشال رادیو له ایډیټور سره وغږیږو.
ظاهره چې مونږ ته په نظر راځینو تحریک طالبان چې څنګه دی ویلیو چې مونږ په انتخاباتي امیدوارانو باندې یا کاندیدانو باندې چاودنې نه کوو، نو هغه تر اوسه پورې داسې کوم څه مخې ته نه دی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د بشری حقوقو څار سازمان وای طالبان په افغانستان کې د نړۍ په کچه د بشری حقوقو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی دی. سازمان پرون په یو راپور کې لیکلي د 2021 کال اگست وروسته طالبانو د افغان جنو او ښځو حقوقو له هر پلوه نقص کړی او د دوی د ژوند پر ټولو برخو یې بریدونه کړی. د بشری حقوقو څار سازمان د طالبانو د ډول چلند تر رسیدنه د عدالت نړیوالې محکمې او د جرمونو نړیوالې محکمې کاربولیا وای چې دغه محکمه کولای شي چې د طالبانو د دغه چلن په وړاندې اقدامات وکړي. تفصیل د امید زهیر مل راپور کې.
د بشری حقوقو څار سازمان وایي طالبانو واکټل بیا ځلی رسیدو وروسته په تیرو دونی مکلونو کې په افغانستان کې د نړۍ په کچه د بشری حقوقو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی دی. د سازمان پرون په یو راپور کې چې د دې ادارې د خزو د برخې مرستیال هیدربار لقولې خبر کړي لیکلي، طالبانو په سیستماتیک ډول د نجونو او خزو حقونه په ځانګړي ډول د دې زده کړو، کار، سفر، سیاسي مشارکت او بیان ازادي حقونه نقص کړي. د بشری حقوقو سازمان په دې راپور کې دا کړي چې نړۍ او افغانستان په تیرو 15 او یو کلونو کې، یعنی د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیې له تصویب وروسته، د طالبانو د لومړی واکمنۍ پرته لنجونو او خزو سره د داسې بد چلند شاهد نه دی پاتې شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه د بشری حقوقو څار سازمان د دې راپور په اړه خبرګون نه دی خوله خوړان دی ویلي. د اسلامي شریعت لمخې ټول افغانانو ته د هغوی حقوق ورکړي دي. خو د بشری حقوقو څار سازمان بیا خپل راپور کې یادونه کوي چې طالبان هغه خزي چې د دې وضعیت پر ضد غږ پورته کوي په خپل سری شکل نیسي، شکنجه کوي، سپکاوی ورته کوي او ان ورکوي. د سازمان لنجونو خو سره د طالبانو د دې پټ چلند پر وړاندې د نړیوال ټولنې خبرګون ډیر ورو بلل او زیاتوي. نړیوال ټولنې افغان جنونو خو ته پاملرنه نه دکړي، مګر دا سازمان لیکي د بشری حقوقو څار سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان، د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون او یو شمیر نور بنسټونه د پایلې تر رسیدلې چې طالبانو د جنسیت پر بنسټ جنایات کړي او د موضوع ته رسیدنه د عدالت نړیوالې محکمې او د جرمونو نړیوالې محکمې په واک کې ده. د بشری حقوقو نړیوال سازمان په نړیوال ټولنې هم غږ کوي چې د افغان جنونو خوځو ترڅنګ ودرېږي او طالبان د هغو کړنو له امله چې جنسیتي تبعیض بلل کېږي مجازات کړي. د سازمان د امریکا متحده ایالاتو په ګډون په نړیوال ټولنې هم غږ کړی چې طالبانو ته د ډیپلوماټیک پروتوکول پر ځای په غونډه کې د دوی د ګډون او سفرونو مخه ونیسي او ورپه یاد کړي چې دوی په افغانستان کې د خوځو پر وړاندې روان کړکېچ نه ده هیر کړی. هغه غوښتنه چې یو شمیر افغان جنونو او خوځي هم له نړیوال ټولنې لري. یو افغان مېرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
بامی قسم صدای خان ما یقون
پام دی دل د افغان خزو غکونه خاموشه کیږي، یعنی هیڅ یو خزه بیا د دې جرأت نه کوي چې خپلو حقونو لپاره مبارزه او هڅه وکړي. تام دی لپاره باید ملګری ملتونه او نور بنسټونه لاس په کار شي او یو کار وکړي.
د جمهوریت نظام پر مهال د افغان پولیسو یو افسر چې اوس د طالبانو حکومت لخوا لدندې لري شوی ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، وايي نور باید د خبرو پر ځای عمل وشي.
دونیم کال وشول په کور موجلو بچاو دی ده. وختنه می داده چه نور باید یوا پایله ورکړي. غونډه هر ځای او ډیره وشوي خو پایله نه ده ورکړي.
د طالبانو اوسنی حکومت د نړیوال ټولنې لخوا د بشري حقوقو په ځانګړي ډول دنجونه او خوځو د حقوقو په نقض تورن دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکې ریچارډ بنټ بیا طالبان په جنسیتي اپارټاید هم تورن کړی دی. خو د طالبانو حکومت بیا تل ادعا کړي چې افغان جنونو خوځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي.
و مورد چې د بشری حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د نړۍ په کچه د بشری حقوقو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د روانې فبروري میاشتې په 13 او 19 په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان پر وضعیت خبرې وشي. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنیرلی اوغلو ته ویلي چې د یونما په موجودیت کې بل استازي ټاکنې ته اړتیا نشته. دا د دوحې د غونډې د اجنډا یو موضوع ده. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي پر ګمارنې هم غور کېږي، خو طالبانو له دې کار سره مخالفت څرګند کړی. په دې اړه زما همکار احمد جعفر احمدي د طالبانو له پخواني چارواکي او د سیاسي چارو له شنونکي سید اکبر اغا سره مرکه کړې او په پیل کې هم دا پوښتنه ترې کړې ده چې طالبان ولې پر دې غور کوي چې آیا د دوحې په راتلونکي غونډه کې ګډون وکړي کنه، او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ګمارنې سره ولې مخالفت څرګند کړی ده؟
زه فکر کوم چې دلته دوه خبرې دي. یو خبره دا ده چې طالبانو دا اوس کې دلته د منطقې حکومتونه لکه چین او روسیا او پاکستان او نور ځینې مملکتونه ایران د افکار په نامه باندې دلته غونډه وسوله په افغانستان کې، نو هغه غونډه هم داسې یو اندازې ته داسې معنا یې ورکوله چې طالبان تر اوسه پورې اوس به د کامیابۍ په درشل کې دي، یعنې یو څه پیشرفتې یې کړې ده، مخته روان دي، او هغو خلکو به هم تر ډېره حده پورې طالبان ته اطمینان ورکړی وي. او دوهمه خبره دا ده چې دغه غونډه چې هلته طالبانو په دې کې اجنډا ځینې طلب کړله چې اجنډا مشتراکي په اجنډا باندې موږ غور کوو، دا د طالبانو خپل حق و چې د اجنډا طلب یې د دوی سه وکړي، ځکه چې هر ملک یو مجلس ته ځي، هلته به د مجلس په اجنډا دوی خبرې دلته د ملک د رئیس الوزرا سره او مثلا د وزیرانو سره او د کابینې سره دوی خبره وکړي، هغه دوی ته هدایت وکړي، هغه نماینده ته نماینده د دوی په هدایت باندې هلته خپل خبرې سر ته ورسوي. نو هغه طالبانو دا ډېر ښه خبره وکړه، دا ښه شرط و چې اجنډا یې ورته طلب کړه. دوهمه خبره دا و چې دا غونډه داسې یو په اجنډا کې داسې معلومېږي چې دوی نماینده دروي، دا هم د دې غونډې یو جز دی، نماینده درول د افغانستان دپاره. زما په فکر باندې دغه نماینده درول د افغانستان دپاره داسې معلومېږي چې د افغانستان دا اوسنی استقلال او ازادي دغه په لاس کې اخلي، هغه نماینده یعنی د استقلال او ازادي ته صدمه رسوي. نو طالبان نه غواړي چې د دې استقلال او ازادي یا د افغانستان استقلال او ازادي ته صدمه ورسیږي، نو بل وجه زما فکر باندې دغه و. او نو بیا بل وجه لا هم دا و چې کدای شي دوی وایي په اجنډا کې به داسې نور مواد هم وي چې هغه به د طالبانو په زیان باندې وي، ځکه چې تر اوسني حالاتو کې کوم وګورو د دنیا خلک یا د نړۍ خلک په دې رقم باندې حرکتونه کوي چې هغه د افغانستان د اوسني حکومت په زیان باندې دي. معنی نړۍ غواړي چې په افغانستان کې د خلک په حکومت کې راولي چې هغه دیموکراسي غوښتونکي وي په افغانستان کې، او مثلا د دنیا هغه خلک چې هغه دوی پالنی وي هغه دوی په حکومت کې راولي. نو طالبان تر اوسه پورې په داسې حالاتو کې دي چې نه غواړي چې حکومت د دې خلکو لاسته ولویږي چې هغه اسلامي نظام تر صدمه ورسي او د افغانستان استقلال او ازادي تر صدمه.
ویل سیوی دی چه ده دغا نوی استاز دنده بداوی چه پر دیپلوماسی ده نریوال همکار شرکا و بین الافغانی خبر و بانده تمرکز وکری. استاز په نظر ده طالبان و موقف بده برخسته ده؟
زما په فکر باندې طالبان دنیاوال یا نریوال غالی چه افغانی سیاست چه دی اغا پر دا طالبان د لاسه وکړي، او طالبان وايي د افغانستان سیاست یا داخلي سیاست د افغانستان شې دي د پانارو په لاس کې. نو په افغانستان کې اوس مثلا طالبان وايي موږ سیاسي سیاست د بل شې دي هغه زموږ په لاس کې، هغه موږ چاته نور کو. نو په دغه نسبت باندې دوی نه غواړي چې سیاست د بل بین الافغانی سیاست کې دي هغه دوی د خارجانو څخه په لاس ورکړي چې هغه نماینده ورته وټه کې هغه د افغانستان په داخلي سیاست کې حساب ولري یا داخلي سیاست په لاس کې واخلي. نو زه فکر کوم چې دا هم د افغانستان ازادي او استقلال ته یو لوی صدمه ده. نو طالبان نه غواړي چې خپل ازادي او استقلال د لاس ورکړي تر هغه وخت پورې ته چې وګوري طالبان د روس پر حکومت سره پرات په نامه باندې نومولې دي، په دې نسبت باندې چې دوی وایي چې آینده به دوی ته فکر لري چې یو دا چې حکومت جوړ کړي چې په هغه کې د هر قوم د هر طبقې او د هر منطقې خلک راولي، نو دوی وایي که چیرې زموږ اوسنی حالت کې سیاست د افغانستان د لاسه ووځي نو بیا موږ نشو کولی چې آینده په افغانستان کې په مستقل ډول باندې یا په آزاد شکل باندې د افغانستان سیاست په مخ باندې بوزو، په افغانستان کې هغه افکار چې موږ لرو هغه په افغانستان کې پیاده کړو.
بله آقا صاحب، دلته ویل کیږي یو شمیر مبصرین وایي چې طالبان د بین الافغانی مذاکراتونه ویره لري، څومره موافقی است؟
زه خپل یو خبره کوم، بین الافغانی مذاکرات په افغانستان کې دا شل کال کې مختلف اشکال باندې تعبیری دي، یا مثلا په اروپا کې مذاکراتي هغه د بین الافغانی مذاکرات په خپل طریقه باندې په خپل لار باندې تشکیلوي یا توضیح کوي خلکو ته یا تشریح کوي. نو طالبان خامخا بین الافغانی مذاکرات تاول په دې ورته وایي چې دلته اوسنی حالاتو کې ضرورت نشته، ځکه دا شل کاله دا بین الافغانی مذاکرات تعبیري تر اوسه پورې بین الافغانی مذاکرات ونه شول، نو فائدہ نشته په کې. نو دا تر اوسه پورې دا کم حده ده پوهه چې طالبان بین الافغانی مذاکرات څخه من نه دی بین الافغانی مذاکرات په افغانستان کې نه غواړي، په دې نسبت دوی وایي دا فائدہ نه لري. تر اوسه پورې دا شل کاله دوه ویشت کاله کېږي دغه نړیوال کېږي خو کومه فائده یې موږ نه ولیدل. خو زه خپل دونه وایم، زما خپله شخصي نظر دا دی چې په افغانستان کې ټولو قومونو ته، بلکې که اوس وګورو په جهادي سطح باندې دواړو طبقو د جهاد ته، لکه د روسانو په مقابل کې وو، د امریکایانو په مقابل کې وو، دواړو طبقو مجاهدینو ته به چې په حکومت کې حصه ورکول شي، البته د هغو دپاره یو معیار کښول شي، یو چوکاټ کښول شي په اسلامي معیار یا په داسې معیار باندې چې هغه یو څوک بدنام و په خیانت باندې په بل څه بدنام نه وي، هغه په حکومتو کې راوستي، یا په قومي معیار باندې یا په بل منطقوي معیار باندې دغه ضرورت شته. نو کېدای شي طالبان به دغه خلک کار عاقبت وکړي، ځکه چې افغانان چې دي که موږ وګورو دغه څلور څلوېښت کاله په افغانستان کې د روسانو په مقابل کې مخالفت وسو، د خارجانو په دغه د غربیانو په مقابل کې مخالفت جهاد وسو، نو دغه دواړو مخالفتو خلک چې دي هغه حق لري چې په دې حکومت کې وي. نو زه فکر کوم چې دغه ته به ضرورت وي هغه شاید دا کار وکړي، اما لیکن بین الافغانی مذاکرات تر اوسه پرې فکر نه کوم.
مخنه غواړم تاسو پوهیږئ چې یو شمیر خلک او همچنان معتبر سازمانونه او هوادونه وایي چې دغه د طالبانو اوسنی حکومت فراگیر او همشمول نه دی، څومره تاسو موافق یاست؟
زه خپل د سیوامه چې یو د خارجانو یا د افغانستان څخه د باندې نور ملکو د نړیوالو افغان شمول حکومت جوړول دي، هغه په افغان شمول حکومت کې خلک واړي چې هغه په اشغال په صورت کې دوی پاللی وی د تفا افغانستان کې هغه ما فکر باندې تر اوسه پر افغانانم دې ته ژوند نه جاپان دا خبره نه مني. یو هغه افغان شمول حکومت دی چې هغه د کرزی په وخت کې یا د اشرف غنی په وخت کې وو، طالبان او هغه ته افغان شمول حکومت تر اوسه پورې موږ بلورو، او یو هغه افغان شمول حکومت چې په نن عصر کې ضرورت وتسته هغه ما فکر باندې د ملت تعبیر دی چې ملت د افغان شمول حکومت تفاره کوم تعبیر وو چې هغه تعبیر معتبر ده بولند. نو ملت ما فکر باندې افغان شمول حکومت دغه بولی چې د هر قوم او د هر منطقې یا د هر طبقې خلک په حکومت کې په صحیح خلک یعنی په شمع یار باندې خلک او په یو چوکاټ ته جوړ شي، دا چوکاټ مطابق چې افغانستان ازادي او استقلال ته او اسلامي نظام ته صدمه نه ورسي دغه ملت ما فکر باندې دغه تعبیر کوي. زه خپل د ملت تعبیر ما خپل خوښ
د طالبانو لپخوانی چارواکی او سیاسي شنون کې سید اکبر اغا سره په دوحه کې د راتلونکو غونډې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له لوري د وزانګړي استازي د ګمارنې په اړه د طالبانو د دریس په اړه مرکه وه.
له خبرونو ور اخوا
او اوسم د افغانستان گاون پاکستان د انتخاباتو اړوند تاوتریخوالی زیاتوالی موضوع ته مخه کو. زموږ همکار د مشال رادیو ایډیټور داود خټک دلته په سټډیو کې د مخکې خبرونو کې مو واورېدل چې سبا په پاکستان کې عمومي یا پارلماني انتخابات ترسره کیږي او دغه انتخاباتو په درشل کې تاوتریخوالی یا خونړۍ پیښې هم زیاتې شوې دي. خټک صاحب، که راته دا د وروستیو چاودنو په باب ووایه چې چیرې شوي دي او له انتخابات سره تړلي دي، البته څومره مرژوبله اړولې تر اوسه پورې وروستي ارقام څه وایي؟
بله نوري صاحب، مننه. دا دواړه چاودنې، نن یو چاودنه شوې ده د بلوچستان په پشین کې چې دا کوټې نه څه خواوشا شل 15 کیلومتره کې پروت دی، او بله چاودنه شوې ده د بلوچستان په کلاسیف الله کې. دا دواړه چاودنې د انتخاباتي امیدوارانو په ځایونو کې شوې دي. دا اوله چاودنه په پشین کې چې شوې، دلته د یو انتخاباتي کاندید دفترو دا د اغې سره نږدې شوې ده. او دا دویمه چې ده، دا د جمعیت علماء اسلام چې کوم د مولانا فضل الرحمن ګوند دی، د اغې د غونډې سره دا نږدې شوې ده. او په دې کې تر اوسه پورې چې تلفات څومره رامنځته شوي دي، هغه تر شلو پورې کسان د یو محتاطې اندازې مطابق تر شلو پورې کسان مړه شوي دي، او د زخمیانو شمېره هم دغه دیرشو پورې رسیږي.
بله، تر اوسه پورې چې موږ راپورونه لرو، د دغو چاودنو مسؤلیت چا یا کومې وسله والې ډلې نه ده اخیستې؟ څه ویل کیږي چې دا د چا کار دی؟
مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه دی اخیستې. او په بلوچستان کې چې موږ ګورو، نو همیشه چې دا قسمه چاودنې کیږي یا داسې واقعات رامنځته کیږي، په هغې کې که څه هم د تحریک طالبان پاکستان هم کله کله دا مسؤلیت مني، خو په دې کې بلوچ وسله والې ډلې هم دي. بلوچستان یو داسې، یعنی د دې وضعیت یو داسې دی چې دلته بلوچ وسله والې ډلې دي، دلته تحریک طالبان پاکستان دی، دلته فرقه ییزې ډلې دي. نو بیا د کوم چې آی سیس دی، د تشپنوم اسلامي سټیټ چې دی، هغه هم دلته شتون لري. او په تیرو وختونو کې د یو شمېر چاودنو ذمواري اخیستی ده. نو فلحال نشو ویلی چې دا څوک دي.
تحریک طالبان پاکستان مخکې ویلي وو چې دوی په انتخاباتو اړوند اهدافو بریدونه نه کوي. آیا دوی خپل په همدغه وعدې یا ژمنې باندې ولاړ دي؟
تر اوسه پورې چې څومره واقعات شوي دي، نو په کومه لویه واقعه کې تحریک طالبان پاکستان دا مسؤلیت نه دی منلی. اوس په حتمي توګه خو دا قسمه ډلو باره کې موږ نشو ویلی چې دا دی کوي او که نه کوي. امکان لري چې دی وکړي او بیا مسؤلیت نه مني. خو په ظاهر چې موږ تاسو په نظر راځي، نو تحریک طالبان چې څنګه دی ویلیو چې موږ په انتخاباتي امیدوارانو باندې یا کاندیدانو باندې چاودنې نه کوو، نو هغه تر اوسه پورې داسې کوم څه مخته نه دی راغلی.
جالبه ده چې اوریدونکو پوښتنه چې دوی چې د هیڅ پام نه ساته، څنګه دا تصمیم د پریکړې کړی ده؟
دا خو ډیر مهم سوال دی، او په دې باندې تر ډیر وخت پورې موږ خبرې کوي شو. تحریک طالبان پاکستان دا کم جوړښت چې و، دا د بیت الله مسعود نه چرونی سي چې کله د دې مشرو اغیب په عامو ځایونو باندې حمله کولی، په عامو خلکو په بازارونو کې هم دغه په وختو کې حمله شوې. بیا ورپسې حکیم الله مسعود راغلی او دا هغه په وختو کې هم دا حمله شوې وي. د هغه نو وروستو د حکیم الله د مرګ نه پس چې په 2013 کې دی وژل شو، بیا مولانا فضل الله راغی چې دا د سوات اوسیدونکو دی مشر شو، او د اولنې کس و چې د اغه غاړه، یعنی د پولی اغه غاړه دی التپروتو. د فضل الله په وخت کې بیا ډېر زیاتې د حمله شوې، حتی چې د پیښور په آرمی پبلک سکول باندې چې کوم حمله شوې او ماشومان پکې وژل شوي، هغه هم د فضل الله په حق کې شوې ده. خو کله نه چې د طالبانو د اوسنۍ مشر راغلی، د دوی په پالیسیو کې یو څه بدلون داسې په نظر راځي چې دی په کس هم پس ځایونو کې داسې حملې شوې دي چې عامو خلکو د تلفات اوریدلې دي، خو دی په ظاهره باندې دا وایي چې موږ دا نه کوو.
بله، د امنیت په ارتباط مخکې چارواکو ویلو چې موږ د دغو انتخاباتو لپاره بشپړ امنیت ټینګو. دغه وروستیو چاودنو ته په پام، آیا داسې تصور کېده چې داسې حملې به وشي، یا آیا د امنیت په برخه کې اغه اقدامات چې کړی شوی دی کافی دی؟
څو پوری چې د امنیت خبره ده، نو په پاکستان کې په عمومي او بیا په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې او بیا په قبایلی سیمو کې امنیت وضع چې دا اغه د ډاډ وړ نه ده. په هیڅ صورت کې مرکزی حکومت په اسلام آباد کې ویلي دي یا د پنجاب حکومت ویلي دي چې امنیت ساتو، اغه خو په یو نه یو طریقه ساتل شي. خو څو پوری چې د پښتونخوا تعلق دی او داسي قبایلی سیمې دي، الته امنیت ساتل ډیر ګران دی تر اوسه پورې الته کومه غټه پیخه نه ده شوی منست نه درغلی او الته ویلې شو چې خده پرون مشال ریډیو د گورنر سره د خیبر پختونخوا غسر مرکه کړي واغم چې مونږ امنیت په ځای باندې ساتو خو سو پورې چې د بلوچستان دی نو د بلوچستان نگران وزیر چې کوم د اطلاعاتو نگران وزیر د جان محمد اچکزه د یو دوه واری د خبرې راغلی په میډیا کې او په ټوئیټر باندې هم راغلی دي چې دی وی چې په بلوچستان کې حالات خراب دي او باید انتخاباتي امیدواران چې دي دی خپل جلسې جلوسونه دننه یعنی د بهاريونه کې بلکې دننه یو کې خود اغي تر شا بیا ډیر خلک دا وی چې حکومت کس هم دا توان هم نه لري چې هر څه اوساتي خدا هم دا چې حکومت کوشش کوي چې دا خلک اویری بلکې ډیر خلک دا شک هم لري چې دی غواړي انتخابات وزړي
یو لاند ډیر وخت نه لرو پر دغه انتخابات چې سبا تر سره کیږي کوم نړیواله څارون کې ډله هم څار لري
نړیوالی سارون کې ډلې خوشته لکه هیومن رائټس واچ شو یا پرون د امنیسټي انټرنیشنل یو بیان راغلی د بخنی نړیوال سازمان چې دی چې پاکستان باید انټرنیټ بند نه کړي او امنیت په ځای کې نو دی نظر پی باندې حتمن اغه لري
ډیره مننه کور ودان زما همکار د مشال رادیو ایډیټور داود خټکو چې په پاکستان کې د انتخاباتو اړوند تاو تاریخ ورسې تاو تاریخ والی او د غرض انتخاباتو اړوند نور موضوعاتو په باب معلومات را سره شریکول بیا هم په پاکستان کې تم کېږي یو شمېر افغان سوداګر وایي اوس هم د دوی سلګونه کانټینرونه په کراچۍ کې په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي چې له امله دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان اوښتی دی په عین حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسول خان جان الکوزی هم تایید کړی چې په اوس وخت د افغان سوداګرو شاوخوا 300 کانټینرونه کراچۍ کې بند دي چې دوی د خوشې کولو لپاره هڅه کوي
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ لا بار بار خبرو اترو وروسته لا هم په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو سلګونه کانټینرونه بند پاتې دي چې د سوداګرو په خبره ل عملی میلیونونه افغاني زیان وروښته دي افغان سوداګر هاشمی ازادي رادیو ته ویل اوس مهال هم کراچۍ کې دوه کانټینرونه چې ټیرونه یې پکې بار کړی دي بند پاتې دي هغه وایي
زمونږ 15 کانټینر چې 3 کانټینر راغ ده او 2 کانټینر ټیر ده اوس کراچی بندر کې بند او تر اوسه د هغه سرنوشت معلوم نه ده دا هر کنټینر چې دا اوس تقریبا داسې د $2000 نیول تر $15000 پورې دی باندې د مرچونه راغلي دي
نوموړې وای دوی په دې اړه څو ځل د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د غراز د طالبانو حکومت ته هم ورغلي دي خو یاد ستونزې نه ده هواره شوې د غراز بل افغان سوداګر نواب امیرزی وای د کانټینرونو د درول کې دوله عمل افغان سوداګرو ته دومره زیان اوخته ک دوی په یادو کانټینرونو کې شته مالونه هم وپلوري نو تاوان به جبران نشي هغه ازادي رادیو ته ویل
زه موږ په جن کانټینرونو باندې دومره کرایا او جریمه راغلي دا چالت ولاړ دي چې هغه مالونه ورته خرڅ هم کې نه پوره کیږي دا په ملیونونو افغانۍ توان دی ځکه چې زموږ مالونه هلته دریږي په موټرونو باندې ډیمیج راځي
یا دو سوداګرو د پاکستان او افغانستان له حکومتونو غوښتنه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دی د سوداګرۍ ستونزې په دایمي ډول حل کړي بل پلو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د غړي خونی یو مسؤل خان جان علي کوزینن ازادي رادیو ته ویل شاوخوا 300 هغه کانټینرونه چې په کې بار سوداګري ستو کې پاکستان په تور نوملړ کې شامل کړي دي د کراچۍ بندر کې بند پاتې دي او دوی د خوشی کولو هڅې کوي
د 300 په شاوخوا کې یا 250 شاوخوا کې کانټینرې الته ولاړې دي او په موږ باندې برج راځي ډیټنشن راځي او واقعیت خبره ده چې بډي تدیر تاوان را ورسېدو په میلیونونو ډالر موږ تلاش کوو چې دا خوشی شي ما خلاص شوی نه
دا چې د طالبانو حکومت د کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د درول شو کانټینرونو ته د اجازه ورکولو په اړه څه کړي دي و مغوختل په دې اړه د دوی د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو خو وایاندې عبدالسلام جواد په یو لیکلي پیغام کې ازادي رادیو ته ویل په دې اړه د دوی خبرې روانې دي ترڅو یا د ستونزو حل شي خو شاوخوا 2 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ چې له یاد سفر وروسته د دغه وزارت مسؤلینو د تیر کال نومبر په 9 د کراچۍ بندر کې د بنپاتې شاوخوا 4000 کانټینرونو د خوشکېدو او افغانستان ته د روانېدو خبر ورکړ خو هغه مهال د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی یو مسؤل خان جان علي کوزي ازادي رادیو ته ویل د یادو شاوخوا څلور زره کانټینرونو لړلې 1500 هغو ته د لیکت اجازه ورنکړل شو چې د پاکستان لوري د خودل شوی تور نوملړ توکي پکې بار دي. خو خان جان علي کوزي نن ازادي رادیو سره خبرو کې ویل ل دې ډلې 200 کانټینرونه نور هم خوشی شول او اوس مهال شاوخوا 300 هغې بند پاتې دي. پاکستان د تیر 2023 کال د اکتوبر په دریمه له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګریز تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفې سربېره د 240 قلمه توکو پر لیکت بندیز ولګاوه چې ل دې کبله سلګونه کانټینرونه په کراچۍ کې